دا مشال ریډیو دی نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د اگست میاشتې څلورم نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې په اسلام آباد کې د سارک د کورونو چارو د وزیرانو د غونډې سره سره د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ځینو قراردادونو په باجوړ کې د خلکو د غوښتنو سره د بیکوره کړل شو خلکو په ستونزو غږیږو. خړوم بې د منور شانه د دې وخت خبرونه و.
اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې په سعودي عرب کې د پښتنو مزدورانو د ستونزو د هواري لپاره د ګامونه پورته کړي. چین به افغانستان ته د قدرتي افتونو سره د مبارزې لپاره مالی مرستې ورکوي. او په لندن کې یو تن په چاقو یوه ښځه وجلې او 15 نور کسان یې جوبل کړي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. تیر ماښام د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د یو قرارداد د لارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې په سعودي عرب کې د پاکستانی او په خاصه توګه د پښتنو مزدورانو د مشکلاتو ختمولو لپاره د سعودي عرب حکومت سره خبرې وکړي. دا قرارداد د پیپلز پارټۍ غړي صاحبزاده ثناء الله وړاندې کړو. نوموړي د اسمبلی د غونډې نه پس مشال ریډیو ته وویل په سعودي عرب کې یې د پښتنو مزدورانو مشکلات په خپله لیدلي دي.
پاری کې ډېر زیات ستونزې د پاسپورټونو د خلکو دي، د خلکو د کفیلانو په حواله دي چې کفیلان پیسې واخلي او دا غینه او بیا یو کفیل نه بل باندې خرڅي او بل په بل خرڅي. او دغه شانتي خلکو کارونه کړی دي، مهنتونه کړی دي، مزدوریانې کړی دي او هغه ته پیسې نه ملاويږي په دغه حواله باندې هم دي.
نو مولي زیاته کړه چې په سعودي عرب کې په زرګونو پښتانه د وړو وړو مسلو له وجې په جیلونو کې پراته دي او څوک یې تپوس نه کوي. صوبایي اسمبلی دا قرارداد په متفقه توګه منظور کړی دی. نن په اسلام آباد کې د سارک د غړي هیوادونو د داخله چارو د وزیرانو یو ورځنۍ غونډه کیږي. د پاکستان د داخله چارو وزارت په وینا په دې غونډه کې به په امنیتي صورتحال او غړو هیوادونو ته په ورپېخو مسلو خبرې کیږي. د داخله چارو وزارت زیاتوي چې د دې غونډې لپاره پرون د سارک د غړي هیوادونو د داخله چارو وزیران اسلام آباد ته را رسیدلي دي چې پکې د هند د داخله چارو وزیر راج ناتھ سنگھ هم شامل دي. د نوموړي د راتګ په اړه پاکستان او هندوستان کې احتجاجونه شوې دي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د سارک د غړي هیوادونو د داخله چارو د سیکرټریانو غونډه شوې وه. امریکا تیر ورځ تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار نړیواله ترهګر ډله وګرځوله. په یاد ډله شک دی چې د برسلز او پیرس ترهګرو بریدونو تر شا لاس لري. د امریکا د خارجه چارو دفتر وویل چې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شاملول د یاد ډلې او د مشکوک بریدګر محمد ابرینی خلاف ډیر اثر لري، ځکه چې د دې په نتیجه کې به خلک خبر شي چې دوی په ترهګرو کارویانو کې بوخت دي او دا راز د دوی خلاف مالی بندیزونه به هم ولګي. جماعت الاحرار ډلې په پاکستان کې د یو شمېر وسلوالو بریدونو ذمواري منلې ده او په 13 مارچ میاشت کې یې په پېښور کې د امریکایي کونسلګرۍ دوه پاکستانی کارکونکي هم وجلي وو. یاد وسلواله ډله د تحریک طالبان د سوري لاندې د 2014 کال په اګست کې جوړه شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. چین له افغانستان سره د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې لپاره 15 میلیونه ینا مرسته کوي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د مرستو دغه ژمنه په کابل کې د چین سفیر د بهرنیو چارو وزارت له مالیه او اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه سره د کتنې پر مهال وکړه. د خبر پاڼې لمخې د چین سفیر یاو جینګ دغه راز له خاغلی اندیشه سره په ملاقات کې د افغانستان د ځوانو سفارتکارانو د روزنې په هغه درې اړخیز پروګرام هم خبرې کړې چې ټاکل شوې افغانستان، چین او امریکا په ګډه پر مخ یوسي. هلته د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون مشال یړیو ته وویل چې په پوځي برخه کې د چین د نورو مرستو راوړلو لپاره د افغانستان د پوځ مشر جنرال قدمشاه شهیم له چینایي چارواکو سره خبرې اترې کوي. ښاغلي وزیری وویل چین له دفاع وزارت سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي.
لکه د ښوونې او روزنې په برخه کې زموږ سره ډېره مرسته کوي. زموږ محصلین په چین کې هلته زده کړې کوي، لوست وایي په ډېرو برخو کې. او د دې تر څنګ چین زموږ سره په ځینو پوځي ګاډو کې، یعنې وسایطو کې او ځینې نورو برخو کې هم مرستې کوي.
چین د سولې د هغه څلور اړخیزي کمیټې غړی هم دی چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ په هدف جوړه شوې ده. په مرکزی لندن کې د چاکو په حمله کې یوه ښځه وژل شوې او 15 تر نور جوبل شوې دي چې په اړه یې پولیس وایي ممکنه ده چې دا د ترهګرۍ پیښه وي. دا پیښه بیګا د نیم شپې نه لږ وړاندې د لندن ښار په مرکزی رسل چوک کې رامنځته شوې او پولیس په دغه موقع یو تن نیولی دی. دا پیښه د برتانیا عجایبګر او لندن پوهنتون ته نږدې رامنځته شوې ده. ایران شلو تنو اسلام پاله کردانو ته په امنیتي ځواکونو د بریدونو په شک کې د مرګ سزا ورکړه چې د انساني حقوقو ډلو یې غندنه کړې وایي چې ممکنه ده دا سزا په زور د اخیستل شوي اعترافي بیانونو په نتیجه کې ورکړل شوي وي. د ایران سرکاري خبری ایجنسی ایرنا وویل د توحید او جهاد ډلې یو نامعلوم مرغړو ته د تیر نهې په ورځ د مرګ سزا ورکړل شوه. پرون د انساني حقوقو ډلو وویل د لسو نه تر شلو کسان وژل شوي دي. په ایران کې 40,000 کردان میشت دي چې دغه هیواد د ټول آبادۍ 10% برخه ده. او بل خبر دا چې د امریکا د ولسمشر دفتر وایټ هاوس د ریپبلیکن ګوند هغه تور رد کړی چې ګنې د 13 جنوري په میاشت کې په ایران کې د بندي امریکایانو د خلاصولو لپاره دغه هیواد ته پټې 400 میلیونه ډالر ورکړي دي. دغه پیسې د ایران د یوې لسیزې راهیسې د هغه ادا په ترڅ کې ورکړل شوې چې امریکا سره د وسلو د یوې سودا د ختمېدلو نه پس یې تهران غوښتنه کوله، خو دا پیسې یوه ورځ وروسته له هغې وروسته ورکړل شوې چې د جنوري په 14مه د دواړو هیوادونو ترمنځ قیدیانو تبادله وشوه. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس تر ته د اسلام آباد نه زموږ خبریال سیراج ظهیر د کرنسیو بیې او موسم حال درکوي.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او یا پیسې اغستل کیږي، یو په 1.6 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي، یو پاوند په 1.6 روپۍ 40 پیسې او په 1.6 روپۍ 40 پیسې، یو یورو په 1.43 روپۍ 40 پیسې او په 1.43 روپۍ او یا پیسې، د سعودي عرب ریال 25 روپۍ او 25 روپۍ 40 پیسې، د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ او یا پیسې او 25 روپۍ 90 پیسې، او یو افغانۍ په یو روپۍ 50 پیسې او په یو روپۍ 250 پیسې، او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي، او 296 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په بنو او پېښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28، بنو کې 9.5 او 26، او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 38 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه او د موسم او کرنسی حال مو اورید. پروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی د یو قرارداد د لارې غوښتنه کړې ده چې په سعودي عربستان کې د میشتو پاکستانیانو ستونزې د هوارې کړل شي.
پاره کې ډېر نه زیات ستونزې د پاسپورټونو د خلکو دي، د خلکو د کفیلانو په حواله دي چې کفیلان پیسې واخلي او داغې نه، او بیا یو کفیل نه بل باندې خرڅي او بل په بل خرڅي.
حکومت وایي د وزیرستان به کور کړل شوی خلک به روان کال تر پای خپل سیمو ته ستانه شي، خو کډوال سوای
کینو ما دې موږ سره د کړي دي ان په وزیرستان کې د تاسو پر بجلی وی سکول وی روډ وی هغه خبره نه په خپل موږ باندې الکو.
او د باجوړ د پارلیمان غړو غوښتنه کړې ده چې د غلطه دي د میډیکل کالج په تعمیر کار زر تر زره پیل شي.
هغه نه پس د منصوبا رورو ډیلی کېدله چې اخیر دې ته ورسېدله خبره چې اوس بالکل هغې په فایلونو کې نوم هم نشته دی.
د سیمې نړۍ نه هم راپورونو تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. د خیبر پختونخوا اسمبلی د یو قرارداد لاله له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې په سعودي عربستان کې د زرګونو پاکستانیانو د ستونزو د هواري لپاره د سفارتي کچه هڅه وشي. په قرارداد کې ویل شوی چې په دغه هیواد کې مسافر د خپل کفیلانو لخوا د ظلم زور ښکار کیږي. نور تفصیل د خالد خان پر راپور کې.
دا شروع په مخام خیبر پختونخوا اسمبلی د یو قرارداد په لار د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې په سعودي عرب کې د پاکستانیانو او په خصوصي توګه د پښتنو ستونزې هوارولو دپاره د دا هیواد شاهي خاندان سره د تماس ونیسي او بیا د پاکستان سفارتخانه دې د دوی پاسپورټ او ویزې اسانتیاګانو کې د دوی مرستې وکړي. دا قرارداد چې د حکومتي او مخالف ګوندونو له اړخه د دیرنا د پاکستان پیپل پارټي په ټیکټ منتخب شوی صاحبزاده ثناء الله وړاندې کړو په متفقه تور د اسمبلی نه منظور شو. دا غونډې وروسته صاحبزاده ثناء الله مشال ریډیو ته وویل چې هغه په خپله تېره ورځو کې سعودي عرب ته تللی و او هلته کې پښتنو ورته خپل ستونزې وړاندې کړې وې.
په هغې کې ډېر نه زیات ستونزې د پاسپورټونو د خلکو دي، د خلکو د کفیلانو په حواله دي چې کفیلان پیسې واخلي او د هغې نه او بیا یو کفیل نه بل باندې خرڅوي او بل په بل خرڅوي او دغه شانتې خلکو کارونه کړي دي، محنتونه کړي دي، مزدوریانې کړي دي او هغې ته هغه پیسې نه ملاویږي، په دغه حواله باندې هم دي.
صاحبزاده ثناء الله زیاته کړه چې هغه په خپله په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر سره هم ملاو شوی او دا خبرې ورته وړاندې کړې وې. د ده په وینا په سعودي عرب کې 10.5 لک پاکستانیان کار کوي چې خوشا 40 لک پکې پښتانه دي. دوی وویل چې د پاسپورټ ترلاسه کولو لپاره د کاونټر زیات کړي شي او دا د هیواد جیلونو کې د هغه پاکستانیانو قیدیانو مرستې وشي کوم چې په معمولي جرمونو کې ککړ وي.
بزرګونو خلک په جیلونو کې پزرګونو په معمولی معمولی خبرو کې د بل مسلال تر شروع شوې ده چې هغه د حروف ده چې د حروف هغه دا و چې یو کفیل سره یو سړی کار کوي او هغه کفیل هغه ته و چې انا مال دومره پیسې راکا، هغه دغه د اوس بس خبره نه، نو هغه غریب و چې ما سره دومره پیسې شته نه، نو دا کفیل ولګي او دغه خلاف دغه ته ورکی د شرطه ته پولیس ته دغه کوم دي چې دا ضمانت تختیدلې هن کې تختیدلې نه، هغه غریب لاړ شي بیا په جیل کې پروت دی.
دا پښتونخوا اسمبلی د یو بل قرارداد په لار د روژې په میاشت کې په مدینه منوره کې د ترخګرۍ په سختو ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل چې هیڅ یو مسلمان په دغه پاک ځمکه د ترخګرۍ یا مرګ جوبلی سوچ هم نشي کولی. دا پښتونخوا اسمبلی د احتساب کمیشن کې د نوي بدلونونو قانون هم منظور کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خالد خان راپور مورده او سرزو اسلام آباد ته چرته چې د سارک د غړو هیوادونو د کورونا چارو وزیرانو یو ورځنی غونډه نن کیږي. د پاکستان د کورونا چارو د وزارت لخوا ویل شوی دی چې په دې غونډه کې به سیمه کې د امنیت د صورتحال سره سره غړو هیوادونو ته په ورپېخو چیلنجونو بحث کیږي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
نن په اسلام آباد کې د سارک د غړي ملکونو د داخله وزیرانو یو ورځنۍ غونډه کیږي. د پاکستان داخله چارو وزارت په وینا چې په دې غونډه کې به د سارک د غړي ملکونو داخله وزیران په امنیتي صورتحال، ترهګرۍ، منشیاتو، د انساني سمګلینګ او د ملکونو د پیښو په چیلنجونو خبرې اترې کوي. داخله چارو وزارت داخله سیکرټر عارف خان په وینا چې د سارک ملکونه په خپل منځي کوښښونو خپلې مشترکه مسلې هوارولی شي. داخله وزارت زیاتوي چې د غونډې لپاره د چهارشنبې په ورځ د سارک د غړي ملکونو داخله وزیران اسلام آباد ته را رسېدلي. د هند داخله وزیر راجنات سنگ هم اسلام آباد ته را رسیدلی دی. خو د راپورونو تر مخه چې د هندوستان د داخله چارو وزیر به د سارک د غونډې په موقع د پاکستان داخله چارو وزیر سره نیغ په نیغه ملاقات نه کوي. د هند خارجه چارو دفتر ویلي وو چې داخله چارو وزیر به صرف غونډه کې ګډون کوي او ملاقاتونه به نه کوي. دې لړ کې په دې ورستو کې د پاکستان داخله چارو وزیر چودنی سر علي خان وینا وه چې څنګه هندوستان کوي هغسې به پاکستان هم خپل ردی عمل ښایي. د نوموړي د راتګ په اړه پاکستان او هندوستان کې احتجاجونه هم شوي دي. له دې وړاندې 13 ورځ په اسلام آباد کې د سارک د غړي ملکونو د داخله سیکرټریانو غونډه هم شوې وه. د پاکستان د داخله چارو وزارت په وینا چې د سارک درې ورځنۍ هلو ځلو کې د نهې په ورځ د ولسونو ترمنځ اړیکو لپاره په امیګریشن او ویزې په معاملې د سارک د امیګریشن د چارواکو غونډه هم شوې وه. د سارک په غړي ملکونو کې پاکستان، هندوستان، افغانستان، سریلانکا، مالدیپ، نیپال، بھوټان او بنگلادیش شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې د وزیرستان د قبایلي سیمو بې کور کړل شوي خلک به د روان کال تر پای خپل کورونو ته ستانه شي. بلخوا کډوال وایي حکومت وخت په وخت اعلانونه کوي خو ولې دغه عملي کیږي نه. له اسلام آباد رفعت انجم راپور راکړي.
د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ وایي چې د سه کال 2018 مخره پورې به د شمالي او جنوبي وزیرستان به کور شوي کډوال پل کورونو ته واستول شي. د پاکستان سرکاري ریډیو مطابق د عبدالقادر بلوچ وینا وه چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو وروسته امن راغلی او ټولې علاقې د پوځ او حکومت کنټرول ته لاندې دي. عبدالقادر بلوچ مطابق په متاثره شویو علاقو کې امنیت راتلو نه پس ترقیاتي کارونه هم شروع شوي او د اوبو، بجلی او په نورو منصوبو کار روان دي. همدی لړکی د قبایلی سمو د آفتونو د مبارزې ادارې یا فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي چارواکي محمد عارف مشال لړیو ته وویل چې د حکومت لخوا کډوالو ته بنیادی ضرورت برابر کړی شوی دی.
هغه ځکه مرته د سینیټیشن، د هیلث شو، ایجوکیشن شو، بیچوز شو، هاسپټلز وغیرہ چې شو، دغلته سکولز، نو زیاتره دغه دی واټر اینڈ الیکټریسټی سپلایز، دا د ټول تقریبا تیار دی. ساوث خوډر زیات ډیولپ دی او لاین آرډر سچویشن بالکل کنټرول دی.
بلخوا د کډوالو د یو قومي کمیټې جنرل سیکرٹری ملک غلام خان وزیر مشال لڑیو تو اوے چھ وزیرستان بے کور شوی کڈوال پل کورونتا واپس لڑ غواڑی خون حل دس ترقیاتی کارونا شروع شوی او نہ سہولتنا ددو پوینا د حکومت لخوا ہر زل داس اعلان وکڑے شی خوبیا دا کڈوال واپس ہون لے گل شی چھ لو جی دی کڈوال تا دلتا مسئلے نور ہم زیات شی
دئی تا کلا رسن یہ بن سی زنے سے کم سے منتھلی 12000 روپے وی تر دی ډېر کومې دا پیسې بند شوي دي. ډېر په مشکل سره ګزران کوي، صرف د هاندې ورلډ فوډ او خوراک بنا سي او دا مطالبه کوي چې دا خلته په عیزه طریقه سره واپس کړو. او چې کوم دلته مشکلات نه دي، که ایف بی ایم ایس سره دي، که سپران مانی سدی سره دي، کپاټا سیکرټر سره دا واپس صحیح طریقه سره کړو. کومې وعده مونږ سره د کړې دي هلته په وزیرستان کې چې تاسو پورا بجلی وي، اسکول وي، روډ وي، هغه خبرې دا په خپله موقع باندې حل کړو. او بل مونږ ته یو کانفرنس تاریخ وټه چې بدا خبرې نه کاډې دې خلکو بیا لکه مشکلات او هغه ځین کې چې کوم ټینشن دی او یې ختم شي.
خود دې د قبایلی سیمو د آفتونو د مبارزې ادارې د فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي چارواکي محمد عارف زیاته کړه چې دوی لپاره په هغه علاقو کې ترقیاتي کارونه روان دي، خو ځینې انتظامی مسلو لوجي د دوی د ستنېدو په مرحله کې لږ ډیر ځنډ راشي.
علاقه کلیر وي، دا د آرمی بیا انټرنلی یو کال اغي لازکه نیور کړی چې اغي ته یا شک وی سیکیورٹی کنسرنز په وجه اغم یا دو درې ورځې یا هفته دا سه ټایم واخلي، ادروایز دومره ټایم نه اخلي. ان شاء الله دا به زر دا مسله دی حل شي.
د اف ڈی ایم ای رپورٹ تر مخه د نېشنل اکشن پلان تر وروسته شمالي وزیرستان ته 2000 او جنوبي وزیرستان ته 15000 نه زیات کډوال کورنۍ واپس استول شوې دي. خو د 2000 نه زیات کورنۍ اوس هم د خیبر پختونخوا په مختلفو کیمپونو کې میشته دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څنګه چې امپراپور کې واورې د وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې د وزیرستان بې کوره شوي خلک به د روان کال تر پای خپلو سیمو ته ستانه شي. حکومتي چارواکي دا هم وایي چې دا نیټه حتمی ده، خو د کډوالو مشران وایي چې د حکومت په لوزونو یې باور نه راځي. بوروال ککړ په دغه اړه راپور راکړي.
د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د سه شنبې په ورځ یو ځل بیا اعلان کړی چې له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوي خلک به د روان کال تر پای خپل کورونو ته ستانه کړي. د دې بې کوره کړل سو خلکو د ستنولو او هغوی ته په خپلو سیمو کې د اسانتیاو برابرولو چارې په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو د انتظامی ادارې پر غاړه دي. د دې ادارې له مشر فیاض علي شاه څخه مې وپوښتل چې آیا دا اعلان به وروستی وي که نه دا موده به بیا وغځول سي. فیاض علي شاه وویل دا ځل حکومت وروستۍ پریکړه کړې ده او دوی د کډوالو ستنولو ته پوره تیاری کړې ده.
بالکل وہ سپورے حکومت سے کم اعلان نہیں آگے مطابق زمین پوری تیار ہے، بالکل برابر بھی کم خلق سے خواہش مند بھی اور خود علاقوں کو واپس لا سکے. ان شاء اللہ حکومت سے کم اعلان کرے آگے مطابق پتی کو تمین اور سہولتوں اور کو
خو د شمالي وزیرستان د بیکورو کړل سو خلکو د جرګې مشر ملک نثار علي خان د حکومت د دې اعلان پاړه وویل له دوی سره داسې وادي په خو هم سوي دي، خو عمل ورباندې نه دی سوی. د ملک نثار علي خان په وینا بیکورو کړل سوي خلک اوس پر داسې وادو چندانې باور نه لري.
تقریبا دو نیم کال کېږي او د نام اعلان مې دي چې په موږ باندې واده شي. کله گورنر اعلان وکړي چې تاسو به په دې تاریخ باندې صاحب جنرل صاحب رحیم شریف راشي، هغه اعلان وکړي تاسو په دې تاریخ باندې سهار شیخ عبدالقادر بلوچ ته هغه اعلان وکړي تاسو په دې تاریخ باندې ځه. نو خلک د ځین د اعلانونو باندې سره سم مکمل یقین نه لري، خلک مایوس دي د دې اعلانونو نه.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو د انتظام د ادارې مشر فیاض علي شاه وویل دوی تر اوسه شاوخوا 40% خلک ستانه کړي دي، خو ملک نثار علي خان وویل په دې لیږل سو کورنیو کې ډېری بیرته له دې کبله راغلي دي چې حکومت د کرایې له پیسو ورکولو پرته په خپلو سیمو کې ورته هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. ملک نثار علی خان وویل بے کور کړل سوی خلک اوس فکر کوي چې لزر بیا زب څخه زرب ډالر جوړ سوی دی او حکومت یوازې د دوی پر سر پیسې اخلي خو د دوی خیال ورسره نسته. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ عملیات له تیر څه باندې دوه نیم کالو راهیسې روان دي چې له کبله یې تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل سوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
سلور کال وړاندې په باجوړ جنسي کې د میډیکل کالج د جوړولو اعلان شوی وو. دغه لپاره ځمکه هم اخیستل شوی وو خو لا هم د کالج په ودانۍ کار نه دی پیل شوی. د سیمې نه د پارلمان غړي وایي په پرمختیایي پروژو کې د کالج د تعمیر لپاره پنګې هم نه دی ښودل شوی. نور معلومات شانواز ترکزی راکړي.
په کال 2012 کې د قبایلي سیمو لپاره د میډیکل کالج منظور شوی و او تر دې چې د باجوړ ایجنسۍ خار د لوی روغتون ځینې ودانۍ او ورسره خوا کې ځمکه هم اخستل شوی و چې ګینې به ورکې دغه کالج جوړولی شي. خو بیا هم نه خو په میډیکل کالج باندې د جوړښت کار شروع شو او نه دولتي چارواکو د دغه منصوبې ذکر کوي. کوم مهال چې دغه کالج منظور شوی و نو هغه وخت د باجوړ نه د پارلمان غړی اخونزاده چټان و
چې کله به د پاکستان پیپلز پارټي حکومت ختم شو هغه نه پس د منصوبا رو رو ډیلی کېدله چې اخیر دې ته ورسېدله خبره چې اوس بالکل هغه په فایلونو کې نوم هم نشته دی چې یاره دلته څه هسپتال نومې مو چې دا ملک دلته خود به خود کارونه نه کېږي دلته په کار پسې منډه کړله وال غواړي.
بیا مې د باجوړ ایجنسۍ نه د موجوده پارلماني غړي شهاب الدین خان سره خبرې وکړې نو هغه دغه منصوبې د نه پوره کولو ټوله پړه په فاټا سیکرټریټ واچوله.
چې میډیکل کالج خبره خو من خپل باندې ډیماند کړی دی هغې ملته پازیټیو ریسپانس ملا شوی په آی ډی پی کې هغې لپاره څه پیسې مختص شوي نه دي چې موږ هغې باندې خوشبین شو چې یاره د کالج دپاره پیسې پرتې دي خو د فاټا طرف ته داسې خاص توجه نشته. دا زموږ د متفق کېدو وخت دی موږ متفق شو دا ټولې مسلې به حل کېږي کنه داسې ډېره ګرانه ده.
د باجوړ ایجنسۍ د زده کوونکو د اتحادیې یو مشر لال محمد وای چې هغوی باید د یاد میډیکل کالج د جوړونې لپاره د زده کوونکو په مرسته د حکومت نه غوښتنه کوي. بلخوا د فاټا سیکرټریټ چارواکی وای چې معلومه نه ده چې ګینه دغه میډیکل کالج به کله جوړ شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
راپور مورده او سرزو د خیبر پختونخوا سواد ضلع ته چرته چې د غیرت په نوم د ښځو د وژنې پیښې ډېرې شوې دي او د روان کال په تیرو وو میاشتو کې 2 ښځې وژل شوې دي. څه وجه ده چې په دغه سیمه کې د ناموس په نوم د وژنو شره ډېره شوې ده او د ښځو حقونه د خپلو لاندې کیږي په دغه راپور کې وو. د خیبر پختونخوا په سواد کې د ناموس په نوم د ښځو د وژنې پیښې ډېرې شوې دي او د ښځو د حقونو دفاع کوونکي وایي د روان کال په تیرو 9 میاشتو کې د غیرت په نوم د 2 سړو په ګډون 2 ښځې وژل شوې دي. په منګور کې د اویکننګ په نوم د یوې ادارې مشر عرفان حسین بابک وایي سیمه کې د خراب اقتصادي وضع د ښځو د حقونو د خوندي کولو په اړه د قانون د نشتوالي او جنگ جګړو له کبله ټولنه ډېره اغېزمنه شوې ده او د زړو روایتونو او نوي دور د ټکنالوژۍ ترمنځ د ټکراو له کبله د ښځو حقونه د خطر سره مخ شوې دي. د ښځو او ماشومانو د حقونو یو بل دفاع کوونکی نیلم ابرار چټان وایي اوس هم په سیمه کې ماشومان جنکې واده کولی شي او په ډیرو موقعو د غیرت په نوم وژنو ته د ځان وژنې نوم ورکول کیږي. نیلم زیاتوي
پله باندې چې ما کوم سروې کړی نو د خپل چایلډ رایټ اکټیویست یم. هغه چې ما کوم عمر ترین کوم کسان چې ایج 14-15-16 کی او هغه ځان ووجني نو هغه مطابق چې موږ سروې وکړو نو په هغه کې 2 کیس داسې راغلو زموږ مخې ته چې هغه کسانو لا هغه خودکشي نه وه کړې خو هغه یې وجلي وو. نو دا هغه نه پس بیا موږ په دې خبره باندې ورسېدو چې مطلب دا سوسایډ کیسز نه دي، دا د غیرت په نوم وجلی کېږي یا په دې خبره وجلی کېږي چې جنۍ یا الګ یو بل خوښ او کور والې نه یې رضا، نو هغوی هغه ماشوم مړه کړي یا چې د ایجوکیشن طرف ته نه پرېږدي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن استاذ او د قانوني چارو په شیر محمد خان وایي ځینې مذهبي ډلې داسې تعلیمات خوروي چې په نتیجه کې په ښځو تشدد ته لار هواریږي. نوموړی نور وایي
زنانو د تشدد داتی خچدي لکه مردونه خو اخرنۍ حد دی، خو دا واړه واړه تشددونه هم ډېر زیات شوي دي. او د هغې که تاسو خیال کړی نو زمونږ دا اسلامک ایډیالوجي کونسل چې د هغې چیرمین هم هغه پورې هغه جسټیفای کړي دي چې یاره ښځو سره مطلب ذکر کړي معمولي هغه پورې کېږي. نو ٹھیک ده، دغه سیکټر ته کې هم شامل دی چې دغه خلک چې دي مطلب مذهبي خلک هغه مطلب هم څوک دا تعلیم او پوهه چاله نه ورکوي.
د ښځو د حقونو دفاع کوونکي په پولیسو تور لګوي چې قانون نه عملي کوي او اکثر د کور کلی په کچه معامله هواره کی او ملزمان عدالت ته وړاندې نه کړل شي. خو په سوات کې د مټې د تانې مشر پولیس چارواکي انور خان وایي پولیس په هر حال کې هڅه کوي چې قانون عملي کی او د غیرت په نوم د وژنو مخنیوي وکړي.
ریپورت نم شي کنه او د یو جرم پته ولګي نو په کار خدای دې موږ پکې مداخله وکړو چې وایي چې قانوني تقاضي پوره کړي. پولیس خو یې مخکې ما چې نه راشته خو دا چې ریپورت نشي چې دا دې یا دا کنه ټوټل دي او پاره کې زیاده تر لکه واړو واړو کلی نو هغه خبره پاره کور کلی کې محدود پاتې شي پته ونه لګي چې پته ولګي نو تقریبا پاره کاروایي شي ویلي.
د یوې غیر سرکاري ادارې د سیړنو تر مخه په تیرو دوو کالو کې په سوات کې د غیرت په نوم د وژنو پیښې ډېرې شوې دي او په 2015 کال کې د غیرت په نوم څلور شپېته ښځې وژل شوې وې.
سلام پښتونخوا خبرونه وس په نوي رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبریالان درکوي.
خوستا سو د چمالت خبرونه به ملګری خبریالان راکوي.
ملګری خبریالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکو چې د خپل سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو.
سلام پښتونخوا په نوی رنگ.
د قبایلی سیمو زده کوونکو د چهارشنبه په ورځ د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او د گورنر خیبر پښتونخوا او مرکزي حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. دوی غوښتنه کوله چې د قبایلی سیمو د زده کوونکو وظیفې دې پر خپل ځای وساتل شي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان راپور راکړي.
زمانم امداد وزیر دے پارٹ اسٹوڈنٹ فیڈریشن جنرل سیکرٹری زمون کو پارٹ اسٹوڈنٹ تھی دے سرا نا انصافی شروع شدا او دے چکم سکالرشپ تے ابان شوے دے گا دا مطالبہ دا زمون چکم سکالرشپ تے دا بحال حالانکہ زمون ائی ڈی پی شوی او ہر ایجنسی سرا کم زیاتے ہو شو بدے وجہ چکم سٹوڈنٹان دی دلتا پہ خبر کی دی بنو کی دی غریبان دی دے تعلیم خانہ وی زمون وفاقی حکومت گورنر تھا زمون دا بھرپور مطالبہ دا چ زمون والا خبر ادا ادا دا عمل وشي
دا زمانو نصير مومند مومند جنسي ته تعلق ساتمه دا سکالرشپ چکم دي دا 44024 سټوډنټان دي اغي د فارو او دا 5000 سکالرشپ دي هغه اوس دي په نوي بجټ کې حکومت بند کړی دي په کار دا وشي 100 روپۍ سکالرشپ را نورم سی واکړي دی را لښتم ختم کوز مونږ په علاقه کې غربت چانه پټ نه دي جنگزپلي علاقه دا نو اغي باوجود مونږ د حکومت نه مطالبه کوو چې مونږ ته سکالرشپ بحال کړي.
ما نوم کبیل وزیر دي دا شمالي وزیرستان سره متعلق دي دا ستاسو مخامخ دي چې د ایډی پیز دی او دلته کوم دی پاتې کیږي دا خرچه برداشت کوي او دلته پرایویټ هاسټلونو کې پاتې کیږي هغه په دی پس خرچه راځي نو ډیر زیات استونزه ده د مطالعه شته سکلر شي دینه بنشه.
نو هم زمونږ نوم برهان الدین دی او پر می جنسه سره متعلق دی پارت سټوډنټ فیډریشن مرکزی صدر دی کی چې کوم سټوډنټان دی دا کالج والان دی او یونیورسيټي والان دی اصل کې چې کوم پارت سیکریټ والا وای چې را دي سره موجوده کوم هغه پولیټیکل ایجنټان دی هغه سره مطلب پلانینګ نشته دی چې را سکالرشپ پر سټوډنټان ته په کوم طریقې باندې ملایوي او په کوم طریقې دي کې بلکې زیات کرپشن کې دوه د وژنم دا وژم کې دي شي بلکې اوس دا خوم نه ده کان چې را کرپشن پکې کیږي نو مونږ ته د سکالرشپ نه ملایويږي لکه دا مونږ سره زیاتې دي. بالکل تاسو خپته چې فاټ سټوډنټان او فاټ بلکې بل خصوص پوری جنسو والا ډی پی شي چې کوم ملکن طرز سکالرشپ لکه ملکن والا ته ورکړي او په کار چې هغه سکالرشپ د فاټ والا سټوډنټان ته ورکړي.
په پاکستان کې د لګکیو حقونه خوندي دي.
حکومت خدا وایي چې مونږه ماینارټیز لپاره فلا بهبود لپاره هغه لپاره ډیر سکو او کوي قسم نه
د دلګه کيو غوختنی چدی
مونږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونو غواړي چې
صدر تا دا غوکاټ دا مشرف یې چې سر انسان هوکا
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی سخ پرونه پرګنه کې د هری چهارشنبه پورس پوکم سلور بجه او د هری شنبه پورس پوکم دو بجه
دا وخت سم مشال لیډو د غوګي په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجه شوې دي د منور شان نه د وخت مهم خبرونه
تیر ماخام د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د یو قرارداد د لارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې په سعودي عرب کې د پاکستانی او په خاصه توګه د پښتنو مزدورانو د مشکلاتو ختمولو لپاره دی د سعودي حکومت سره خبرې وکړي. صوبایي اسمبلی دا قرارداد په متفقه توګه منظور کړی دی. نن په اسلام آباد کې د سارک د غړي هیوادونو د داخله چارو د وزیرانو یو ورځنۍ غونډه کیږي. د پاکستان د داخله چارو وزارت په وینا په دې غونډه کې به په امنیتي صورتحال او غړي هیوادونو ته په ورپه خو چیلنجونو خبرې کیږي. امریکا تیر ورځ تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار نړیواله ترهګر ډله وګرځوله. په یاد ډله شک دی چې د برسلز او پیرس ترهګرو بریدونو تر شا لاس لري. د امریکا د خارجه چارو دفتر ویل چې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شاملول د یاد ډلې خلاف ډیر اثر لري. چین له افغانستان سره د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې لپاره 15 میلیونه یانه مرسته ورکوي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د مرستو د غژمنه په کابل کې د چین سفیر د بهرنیو چارو وزارت له مالیه او اداري مرستیال نصیر احمد اندیشنا سره د کتنې پر مهال کړي. ایران شلو تنو اسلام پاله کردانو ته په امنیتي ځواکونو د بریدونو په شک کې د مرګ سزا ورکړه چې د انساني حقوقو ډلې غندنه کوي او وای ممکنه ده چې دا سزا په زور د اخیستل شوی اعترافي بیانونو په نتیجه کې ورکړل شوی وي. او په مرکزی لندن کې د چارواکو د چاکو په حمله کې یو خزه وجل شوی او 15 تنه نور جوړبل شوی دي چې په اړه پولیس وايي ممکنه ده چې دا پیښه د ترهګرۍ سره تړاو لري. دا پیښه بیګا د نیمې شپې نه لږ وړاندې د لندن ښار په مرکزی رسل چوک کې رامنځته شوې ده. پولیس په دغه موقعه یو تن نیولې ده.
مهم خبرونه واورید او سرزی اسلام آباد ته چرته چې رفعت انجم ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کړي.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په وینا پاکستاني سفارتخانه عرب ملکونو کې د روزګار نه فارغ کړی شوی پاکستانی کارکونکو ته خوراک او طبي امداد ورکولو لپاره خصوصي فند او سہولیاتي مرکزونه پیل کړي. دا پریشان حاله کارکونکو دا وخت د عرب ملکونو مختلف ښارونو کې په خیمو کې میشته دي. سفارتخانه د دغه کسانو د پاتې شوی تنخواګانو وصولې لپاره هم هلې ځلې کوي. اداریه وایي چې ویل کیږي چې د یو عرب ملک دوه کمپنیانو 8,500 زیات پاکستانی مزدوران د مزدورۍ نه وستلي دي. خو ملکي حکومت دغه نو ته په فوري توګه د دې جمع شوې تنخواګانو ورکولو حکم ورکړی. اداري لیکي چې د تیلو په نړیواله کچه قیمتونه کمېدو له وجې تیل پیدا کوونکو ملکونو د تیلو پیداوار کم کړی. د سله وجې چې هلته د پاکستان، هند، بنگلاديش او افغان مزدورکارو ته د روزګار کولو مسلې را وړاندې شوې. په دې ملکونو کې په زرګونو پاکستانیان کار کوي چې اوس د دې کړکېچن حالاتو سره مخ دي. اداري زیاتوي چې بهر ملکونو کې پاکستانی مزدورکارا په اربونو ډالر ګټي او پاکستان ته را لیږي. سره چې د ملک زر مبادله ذخایر هم زیات شوی دي. په دې خلکو کې زیات خلک په مشرق وسطی یا عرب ملکونو کې کار کوي. اداري خبرې کوي چې دا خبره د تعریف وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د دغه کارکونکو د ښېګڼې لپاره هلې ځلې کوي، خو حکومت له به راتلونکي وخت لپاره څه عملي ګامونه پورته کول پکار وي چې دا خلک واپس راشي نو چې د دې د روزګار او نورو مسلو حل لوړاندې موجود وي. او هم دې سره سره په عرب ملکونو کې انخطي کسانو د راوستلو لپاره په انتظاماتو کې هیڅ کمی پاتې نه شي او امید دی چې متعلقه چارواکي به دا مسله زر تر زره حل کړي. ایکسپریس پاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې کوم کار د جمهوري حکومت د قبول وی هغه نه کیږي. په ملک کې سرشمیرنه هر کال پس قبول خبري صرف د آئین کتابونو تر لاندې پاتې شوې دي، نور خو په دې هیڅ عمل درآمد نه کیږي. ادارې وایي چې د شماریات محکمې روان کال د سرشمیرنې نه کولو په اړه سپریم کورټ ته ویلي چې د سرشمیرنې لپاره په غټ شمیر کې فوج موجود وي نو د راتلونکي کال په مارچ یا اپریل میاشت کې سرشمیرنه کیدای شي. ادارې لیکي چې د سرشمیرنې تر لاندې د نړۍ ملکونه د خپل راتلونکي وخت لپاره منصوبه بندیانې کوي. د باده په تناسب سره ولسته سہولتونو ورکولو پاړه منصوبه بندي اني کیږي خو په پاکستان کې هر څه د دې الټه روان دي او یوې ادارې هم په ذمہواری پوره کولو ته تیار نه ښکاری صرف وقت ضائع کیږي اداري زیاته وی چې دلچسپ خبره ده دا چې حکومت وایي چې د سرچ میرن لپاره بجټ کې پیسې مختص کړې دي نو ځکه د راتلونکي کال په مارچ یا اپریل کې سرچ میرنه ممکن نه ده خو د بهانو هم یو حد وي که فوج دستیاب نه ده نو د دې متبادل انتظامات کېدای شي اداري لیکي چې په ملک په اخیره ځل او د هغې نه مخکې سرچ میرنه کې د فوج هیڅ یو عملي کردار نه و سرکاري انتظامیه د مختلف سرکاري محکمو حاضر او ریټایرډ کارکوونکو خدمات په دې کې ترلاسه کړي وو او اوس هم داسې کېدای شي خو چې حکومت یې کول لغواړي هلا اداري اخر کې وایي چې سرچ میرنه دی په فوري توګه وکړی شي ځکه چې د دې تعلق نیخ منیغه د اولسي حقونو په انصاف سره تقسیم او زموږ پرمختګ سره دی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
چرتا این بی سی نیوز په پانه لیکلی دی د القاعده وجل شوی مخکنی مشر اسامه بن لادن کور چې اوس یو خالی پلاټ ته کې دي چې د ماشومانو د لوب په میدان بدل کړل شي بل خو ټایم مجلې د افغانستان امنیتی حالاتو ور سره تړلې چیلنجونو ته کتنه کړې ده د دواړو مقالو مهم ټکی ملیحه امیرزاده وړاندې کړي
این بی سی نیوز ویب پاڼه د راول پنډه د کنټونمنټ انتظامیه د مرستیال مشر عمر فاروق لخلیلی کی کله چې اسامه بن لادن وژل شو نو هیڅوک دغه کور ته لنډ هم نه ورتلل او نه چا د ملکیت دعوا کوله هغه ویب پاڼې ته ویلي دوی له قانون سره سم کار وکړ چې د ودانۍ د راغورځولو هدایات ورته ورکړل شوي ول ویب پاڼه لیکي په مئی 2011 کال کې اسامه بن لادن تر وژل کېدو او دغه د کورنۍ تر نیول کېدو پس کنټونمنټ انتظامیه په 9.96 مربع فوټ مشتمل دغه ځای په خپله ولکه کې واخستلو ویپاڼه لیکي دغه کور راوغورځول شو چې اوس هغه پلاټ په څه استعمال کې نه دی البته کله کله ځایي ماشومان هلته د کرکټ لوبې یا د ګوډۍ الوزولو ته ورځي ویپاڼه لیکي کنټونمنټ انتظامیه په سیمه کې د قبرستان لپاره د ځای نه لرلو مسلې ته په کتو اول فیصله وکړه چې دغه ځای کې یوه هدیره جوړه کړي خو د بزنس ریکارډ نومې یوې ځایي ورځپاڼې په خبره د صوبې چارواکي واړي هلته د ماشومانو د لوبو میدان جوړ کړي ځکه چې د هغو په فکر دوی د دغه فیصلې اختیار لري بلخوا ټایم مجله لیکي په افغانستان کې د نیټو جنگي مشن د ختمېدو او په 2014 کې له هیواد د زیاترو بارنو ځواکونو له وتلو سره سم د امنیت زیاتره چارې د ځایي ځواکونو په غاړه شوې مجله لیکي افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د راپورته کېدو مخه نیولو لپاره هلې ځلې کوي مجله لیکي طالبان د ډلې دننه د مشکلاتو باوجود په ځینو سیمو د کنټرول حاصلولو هڅو ته دوام ورکړی دی د روان کال په جولای میاشت کې په یو رپورټ کې راغلی و چې زیاتې مرګ ژوبلې د افغان امنیتي ځواکونو د استحکام په اړه اندېښنې پیدا کړې دي مجله لیکي د دې نتیجه دا ده چې طالبانو ته د خپل نفوذ د پراخولو لپاره یو ښه موقع په لاس ورځي د مثال په توګه د دغه رپورټ له مخې د روان کال د جنوري میاشتې تر اخیره تر 80% زیاتې ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې وې خو په مئی کې دغه شمېر 65.6% ته راټیټ شو یعنی 9% ولسوالۍ وسلوالو قبضه کړې مجله دا د اندېښنې وړ خبره بولي او وایي چې تېرې درې میاشتې د افغانستان د امنیت له پلوه ډېرې سختې وې
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
ڈان رسپانے پہ لکھن کے پدی ورستیو کی دا امریکہ دا ڈیموکریٹ گن یو غنڈے تا دا یو پاکستانی نژاد دا امریکائی خزر خان دا وینا موضوع را خستل شوی دا لیکن ترما خان نموڑی دا خپل احساساتی خبرو پترس کے دا امریکایان واغا ویر ترخی یو خواد کڑی چی پا غا حیوات کی لمیشت مسلمانان وی لری دا لیکن مهم ٹکی هارون باچا وروی
د ډان رسپانی لیکنه وایي 13 اونۍ په امریکا کې د ډیموکریټ ګوند کنونشن ته د پاکستانی نژاد امریکایي خیزر خان وینا ډیره اغیزناکه وګڼل شوه په داسې حال کې چې د خیزر خان میرمن غزاله هم د هغه تر څنګ ولاړه وه نوموړي په 2004 کال کې د عراق په جګړه کې وژل شوي خپل زوی ته چې د امریکا په پوځ کې کپتان و په یوه موټر بمی چاودنه کې وژل شوی و د عقیدت پرزونې وړاندې کړې د لیکنې تر مخه د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ بیا په خپلو انتخاباتي جلسو کې له امریکا څخه د مسلمانانو د وستلو خبره کړې ده خیزر خان د خپلې وینا په ترڅ کې وکول شول د امریکایانو له ذهنونو له اسلام او په هغه هیواد کې له ژوند کوونکو مسلمانانو سره تړل شوي ویرې ترهې یوې خواته کړي لیکنه کاږي د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ ته د ډیموکریټ ګوند کاندیدا هیلری کلینټن هم د خپل کمپاین پر مهال په امریکا کې اوسیدونکو ټولو اقلیتونو ته د هغوی د حقونو ورکولو او د یو موټی ساتلو په باب کړې خپلې ژمنې باید له پامه ونه غورځوي هغه مسلمانان چې په امریکا کې زیږیدلی او لوی شوی دي غواړي د امریکا په سیاست کې له هغه هیواد سره د هغوی وفاداری ته د شک په سترګه ونه کتل شي. لیکنه وایي خیزر خان د ډیموکرات ګوند کنوینشن ته په وینا کې پر ډونلډ ټرمپ د همدې خبرې واضح کول وغوښتل چې په امریکا کې میشتو ښځو او سړو د مذهبي عقیدې له توپیر پرته د امریکا د دفاع په خاطر قربانۍ ورکړې دي. لیکنه زیاتوي د دې لپاره چې امریکا خپل لیبرال اقدار پر ځای وساتي د ولسمشرۍ چوکۍ ته کاندید دواړه کسان باید د خیزر خان او د هغه د میرمنې په څیر د خلکو قربانیو او جذباتو ته درناوی وکړي.
دا مشال ریډیو دا
ترنس پانی په ویداریه کې لیکلي دي چې په هیواد کې د ماشومانو د تختون پیښې په ډېرې دودي خو د قانون د عملي کولو د ادارو لخوا د دې د مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کیږي. د دغه ادارې مهم ټکی په دې راپور کې ورو ډان رسپانې لیکلي دي چې په هیواد کې د ماشومانو د تختون پیښې ډېرې شوې دي او یوازې په پنجاب کې په روان کال کې 1,000 ماشومان تختول شوي دي. په ډېرو موقعو دا ماشومان خرڅ کړل شي او بیا ترې مشقت اخستل کیږي. ورسپانې لیکلي دي چې د قانون د عملي کولو د ادارو لخوا د دې د مخنیوي لپاره څه سنجیده ګامونه نه دي اخستل شوي. ورسپانې د تیر کال یو مثال ورکړی دی کله چې د پنجاب په قصور کې په ماشومانو د تیری کولو د یوې ډلې درک ولګید خو د قانون وزیر رانا ثناءالله د ځان نه د تور لرې کولو لپاره وویل چې د دغه خلکو د یو بل سر د ځمکې په سر جګړه وه. په ځای د دې چې حکومت د ماشومانو پر ضد د جرمونو د مخنیوي لپاره څه کار وکړي د قانون وزیر وایي چې د ماشومانو د تختونو ذمهوار هغه میندې او پلاران دي چې ماشومان په لارو کوڅو کې لوبو ته پرېږدي او نظر پې نه ساتي. د دغه سره سره د قانون وزیر او د اسمبلی غړي وایي چې د مجرمانو هغه ډلې چې ماشومان تختوي د پنجاب صوبې سره تړاو نه لري او دا ممکنه ده چې ځینې وسلوالې ډلې دا کارونه کوي. په اداریه کې راغلي دي چې د حکومت ذمهواري ده چې هغه خلک چې ماشومان تختوي او بیا یې خرڅوي هر څوک چې دي باید د هغوی درک ولګول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د ګل پورز د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په دې اړه د یو ټاسک فورس د جوړولو حکم ورکړ. دا ټاسک فورس به د ورکو شو ماشومانو درک لګي خو ولې د حکومت لخوا د پولیسو د کار ښه کولو لپاره څه غور نه کیږي. ورسپانې په پای کې لیکلي دي چې چېرې پولیسو خپل ذمہواري په سنجیدګۍ سره پوره کولې نو د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې به دومره ډېروالی نه راته.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس ورځو د افغانستان هلمند ولایت ته چرته چې د امنیت د وضع په اړه باندې اندېښنې ښودل کیږي او د غلطه د وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپورونه هم راغلي دي. اجمل ان په دغه اړه باندې نور معلومات راکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي له خانشین وروسته د هلمند د نادری ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له بریدونو سره مخ دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل له تیرو دوه درې ورځو راهیسې په نادلي کې له طالبانو سره په جګړو کې د ډلې ته درنه مرګ شوبله وخت ده. خغلی وزیر افغان امنیتي ځواکونو ته هم د مرګ شوبله وختل تایید کړل خو په دواړو مواردو کې دقیقه شمیره ونه خوده. جنرال دولت وزیری وویل چې نادلی ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي او ډېر ژر به په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو وروستي تحرکات وځپل شي.
زمونږ د کماندو ځواکونه په نادلی کې موجود دي، ښکته شوي دي، نوي ځواکونه ورغلي دي او هوایي قواوې هم هلته عملیات ترسره کوي. نوي ځواکونه هم مرستې ته ورغلي دي. نو هلته زمونږ کافي قوتونه شته دي. 215 میوان قلی اردو جستامونه هم شته دي او ځانګړي یا د کماندو قطعات هم هلته شته دي.
د هلمند والی ویاند عمر سواک د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د نادلي په شین کلي او چامرداد په سیمو کې له تهاجمي بریدونو وروسته پرون د چانجر په سیمه کې پر دولتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. نوموړي وویل چې وسلوال هڅه کوي ځان د ولسوالۍ مرکز ته ورسوي خو مرزواک وایي نادلي ته د سې شنبې په ورځ د ملي اردو 1,000 کسیزه قطعه رسېدلې چې کماندو او ضربتي ځواکونه هم پکې دي. طالب ویان قاری یوسف رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ادعا کړې ده چې د چانجیر بازار او شاوخوا پوستې له حکومتي ځواکونو نیولې خو د هلمند والی ویان خاغلی زواکی دا نه منی. نوموړي د چاینجیر د جګړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د دوو بجو په شاوخوا کې وسله والو مخالفینو خپل بریدونه ته ډېر زور ورکړی و چې هغه ساحو کې غوښتل کومې پوستې چې دي هغو هغه سکوت سره مواجه کړي او سکوت سره یې مخکې. خو بیا په هغه ځای کې نوي قوتونه چې هغه ضربتي او کمانډو قوتونه وو هغه ساحې ته داخل شول او تر څنګ هوایي قوتونه هم ورسېدل ساحې ته، هغو هم کار ورباندې وکړ چې فعلا وضعیت نسبتا د دوو ساعتونو مخکې سم شوی دی او هغه اندازه مخکې وو هغه اندازه فعلا نشته دی. افغان امنیتي ځواکونه اوس پوره هغه ځای کې آمادګي ورسلې تر څو هغه صحیح خپل کوشش کوي.
د چانجیر په سیمه کې چې د لخکرګاه ښار په لس کیلومتره کې پراته ده، د جګړې د لخکرګاه ښار د امنیت په اړه اندېښنې راپورته کړي، خو د دفاع د وزارت ویان دولت وزیر او د هلمند د والی ویان عمر سواک دواړو د لخکرګاه ښار ته د وسلوالو د ګواښ احتمال رد کړ. افغان چارواکي وایي د چهارشنبه په ورځ د چاینجیر د جګړې په شمول په نادلي ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو او حکومتي لوري ته مرګ شو بلا وخت، خو د دقیق شمیر په اړه بشپړ معلومات نه لري.
تجملان راپور مورد اوس ورزو کندهار ته چرته چې د پاکستانی روپیو د راکړې ورکړې پر بندیز تر اعلان وروسته د افغاني کالدارو افغانۍ د کالدارو او ډالرو په مقابله کې په بساره ډول لوړه شوې ده. محمد صادق رښتری د موضوع په اړه نور معلومات راکړي.
د کندهار د صرافی مارکیټ مختصل ګونه کسان لیدل کیږي چې د کندهار له بیلابیل ولسوالیو او په ځانګړې توګه له سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک څخه راغلي دي. دوی د افغانستان بانک د پریکړې او د کندهار د امنی کمانډان لخوا د کالدارو پر راکړه ورکړه تر بندیز وروسته خپلې ټولې کالداري په افغانۍ اړوي. د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق د یوې خبرتیا له لارې له خلکو غوښتي چې د کالدارو له راکړې ورکړې لاس واخلي. د کندهار د صرافانو د اتحادیې مشر حاجي کندیا ازادي راډیو ته وویل چې په کاروبار کې د کالدارو پر استعمال تر بندیز وروسته ټول خلک چې مخکې سرمایه کالداري وي اوس افغانۍ ته اړوي. د کندیاغه په وینا دغه حالت د کالدار په مقابل کې د افغانۍ ارزښت داسې لوړ کړی چې مخکې زر افغانۍ 1500 کالداري کېدلې خو اوس 1300 هم اضافه شوي. د کندیاغه په خبره په 500 ورځو کې په زر افغانۍ کې د نږدې 300 کالدارو فرق بې ساری دی.
تر نن ورځې پورې زر افغانۍ په 1500 کالداري باندې زر افغانۍ وي، نن په 1300 کالداري باندې زر تقریبا 3500 کالداري په زر افغانۍ کې 2500 کالداري دي، 3500 تغییر راغلی. فعلا چې اوس د خلکو سره کالداري دي هغه راوړي دې ته فعلا یو اندازه تاوان دی، ولیکن په آینده کې د دې لپاره ګټه ده چې د دې په لاس کې به خپلې افغانۍ او هغه افغانۍ څخه به دې خپل کار اخلي.
په عین وخت کې خلک د کالدارو پر ځای افغانۍ ته لومړیتوب ورکوي او وایي چې افغانۍ زموږ ملي هویت دی او پر هر افغان د خپل ملي هویت ساتنه فرض ده. د کندهار په صرافۍ مارکیټ کې یو کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ د صرافۍ مارکیټ مخ ته زرګونه کسان راځي او خپل کالداري په افغانۍ اړوي.
د کالداري وزارت دا خبره چې د کندهار کې خلک وایي په افغانۍ باندې کاروبار وکړي، نو د کالداري وزارت خبره مخ خلکو ټول کاروبار په کالدار کوي، افغانۍ تیز ارزښت نه کوي، افغانۍ تمرده شي خلک وایي په افغانۍ کاروبار کې افغانۍ لوړي شي.
دا کالدار چې ودا حکومت اعلان نو کړی و دا خلک باز وایي وایي دا سني دا کاروبار وایي دا بعد په افغانۍ باندې مخ په کالدار ته بدله کړي اوس بعد وایي دا سودا وي چې دا بازار نور کو نه مدارد مواد یار سودا او جنس چې دی ټول بعد په افغانۍ سودا وي اوس انا دې په خاطر باندې دا او کالدار باندې تاثیر هم چول دي.
بلخ په کندهار کې د اقتصادي چارو پوه جو عبدالله د افغانۍ په مقابل کې د کالدارو دا ډول یو دم لویدل د خلکو په اقتصادي زیان بولی. د نوموړي په وینا په کندهار کې د کالدارو پر راکړه ورکړه دا ډول بندیز باید په تدریجي توګه سوی وای، ځکه چې په دې ولایت کې د کلونو راهیسې خلک په کالدارو کاروبار کوي او د ډېر خلکو سرمایه کالداري دي. دا جی عبیدالله په وینا د کالدارو په دا ډول رالوېدو سره به د دې خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شي.
مګر د عوام په نظر کې دا راچولې چې زه 15 ژیره صرافۍ ته وزغلم، مخکې زر کالدارو 610 افغانۍ جوړولې، اوس یې په 1500 په 1500 ده، د هغو خو خوښ دي غواړي ښه نو خو دا د 1000 سه خلاص کړه او 10 ورځې بعد به بېرته هغه صحیح هغه به جریان لري.
د کندهار اوسېدونکي افسرافان له دولته غوښتنه کوي چې په ټولو سرحدي ولایتونو کې دي د بهرنیو هیوادونو د کرنسیو پر استعمال بندیز ولګول سي.
سلام پښتونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاو د خبرونه زموږ خبریالان در کوي.
خو ستاسو د چمالت خبرونه به ملګری خبریالان را کوي.
ملګری خبریالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکي چې د خپلې سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو.
سلام پښتونخوا په نوی رنگ.
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې مرکزی حکومت هغه ټول ژمنې یو په بل پسې عملي کوي چې د خوست ولس سره د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال کړی. دوی ویلي دي چې د غلام خان بندر ترانزیت د افغانستان او پاکستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لري. نور معلومات نجیب الله الوخیل لکه.
د چهارشنبه په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د خوست د مرکز او ولسوالۍ د مشرانو او اوسیدونکو یوې غونډې ته د ولایتي ادارې د یو کلونو فعالیتونو د گزارش ورکونې پر مهال وویل چې
ډاډ درکوم برق فرازي دا د ولسمشر وعده وه، ستاسو غوښتنه وه، پوره کېږي او په ټول اطمینان پوره کېږي. میدان شروع ده، هر دو ورځې بعد زما حیات ورځي، لکه څنګه چې د وردګو د میدان قرارداد اوس ډاډ درکوم چې انشاءالله د دوه مند د شمال د باندې همداسې قرارداد به کېږي، نور انشاءالله ټول ژمنې سرته رسېږي او د کار لاندې.
حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې ویل چې د تیر یو کال په موده کې د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت پروژې په خوست کې پلي شوي او دا مهال په 250 نورو لویو وړو پروژو کار عملا روان دی. د په دې وروستیو کې د محاکمو له اجراتو هم خوښي څرګنده کړه. ویل چې په وروستي یو کال کې د خوست په محکمو کې په سلګونه حقوقي او جزایي دعوې حل فصل شوي دي. خوست والی په حقوقي دعوو جنګونه او قتلونه هم د اندېښنې وړ وبلل.
د مخدره توکو کاروباریان سړي تختون کې غله نیول شوي، زمونږ په بندیخانه کې ځای نور نشته، اما یو شی چې زما تشویش موجود ده، قتل یو بدترینه پدیده ده په خوست کې. ولې زما هیله دار د امنیتي ارګاننه
بلخوا د خوست د اطرافي سیمو قومي مشران وایي چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د بیا رغونې پخوانۍ پروژې په ټیټ کیفیت جوړې شوي او د تخریب په حال کې دي. قومي مشر ګل احمد خان ګربز اطرافو ته د ښوونځیو، کلینیکونو او نورو ټولګټو پروژو د ورکولو غوښتنه وکړه.
څومره کورینه چې شوي وي مثبت نه وي، هېڅ پارتلین کې کیمیا راشد ضرورت آی، مکتبې ته، پلې ته، کلینیکې ته، هر شي ته.
د خوست چارواکي ځایي اوسیدونکو ته داسې مهال د ملي یووالي حکومت د مشرانو لخوا د خوستوالو سره د شویو ژمنو د پلي کولو ډاډ ورکوي چې دوه اونۍ وړاندې د خوست زرګونو اوسیدونکو په یوه لویه غونډه کې پر حکومت نیوکه وکړه چې دوی سره یې د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال کړې ژمنې هېرې کړې دي.
د نجیب الله لوخیل راپور ته سورېده او سورزو چترال ته چېرته چې امنیتي چارواکي مشال لیډو ته ویلي دي چې د چترال په کیلاش سیمه کې پاکستان افغانستان پولی د نږدې د پاکستان د فوز، چترال سکاوټ او نورو امنیتی ادارو په شریکو عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوی دي. په دغه اړه نور تفصیل غلام غوث راکړي.
د چترال یو امنیتی چارواکی د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په کیلاش سیمه کې پاکستان افغانستان پولی ته نږدې د پاکستان د پوز، چترال سکاوټ او نورو استخباراتي ادارو په شریک عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د چترال دغه امنیتی چارواکی زیاته کړه چې دغه وژل شوي 15 وسلوالو مړي هم دوی په خپل قبضه کې اغیستلي دي او دغه مړي به د چترال ضلعي انتظامیه ته د نورو پلټنو لپاره حواله کوي. د کیلاش ځایي خلکو په هغو باندې د وسلوالو لخوا د جمعې او د خالي د ورځې د بریدونو وروستو د امنیتي ادارو په دې اقدام خوشحالي څرګنده کړې ده او د کیلاش د اقلیتي ټولنې د کلي یو مشر وزیر زاده مشال ریډیو ته وویل وزیر زاده زیاتوی د چترال ضلعي انتظامیه د صوبایي حکومت لخوا د وجل شوی دو شپنکو پسر 15 لکه روپۍ مرسته ورکړې ده. خو په سمدستي توګه لوړپوړو صوبایي او وفاقي حکومتي چارواکو د دوی تپوس نه دی کړی او پکار ده صوبایي او وفاقي حکومتونه د هغه غریبو کورنو سره مرسته وکړي د کومو نه چې په سوونو څاروي وسلوالو وړې دي.
بالکل
نشته او د بيزي هم داسې 50-60 د یو کس بيزي دومره بيزي نو دې کې د خلکو ډېر نقصان شوی دی. د سیاسي خلکو په کارو چې دی راغلي وو نو دې به اعلان کړو د خلکو سره مدد کړو.
د چترال نه د قومي سمنه یو پخواني غړی مولانا عبدالاکبر چترالی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې د کیلاش په خلکو د دغه بریټ پلړ کې په حکومت او امنیتی ادارو سختی نیوکې کړې وي او نوموړی مشال ریډیو ته وویل
دا د حکومت پاکستان لپاره هم او د صوبایي حکومت لپاره هم د فکر او د غور مقام دی. او ڈی سی صاحب بالکل بدے کی ناکام شہ دے چلے کالاش آغا لکھ کا تعداد چلتا پاتی دی اور اقلیت دے داغے حقوق و تحفظ بدے باندھی بولتا داغے نہ کسانوں وجہ لکھیں گے اور داغے مان نویشی دہشت گرد راضی بالکل رانا رد کی
یاد دیوی چې د تیری جمعې او خالی په ورځ د افغانستان د نورستان نه راغوختي وسلوالو د کیلاش په سیمه کې دوه شپنکي وژلي وو او د کیلاش ځایي خلکو نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید کوونکو د ځان سره د هغوی تر 1500 پورې څاروي هم وړي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوس یو کلتوري راپور د نوموړي هنرمند او فلم جوړونکي جمال شاه اړومبي فلم ریونج اف د ورتلس بے ارزښته بدل په پاکستانی سینماګانو کې خپور شوی دی. دا فلم په سواد کې د بدامنۍ په موضوع جوړ دی. په دغاړه محمد عمران نور معلومات راکړي.
اردو جبې دا فلم ټول په سواد کې جوړ شوی چې پکې د قصې نه ورته کردارونه او موسیقي هم د پښتو خودلې شوې ده. د دې فلم جوړونکي جمال شوای چې د سواد موضوع یې ځکه خوښ کړه چې په پښتونخوا کې د بدامنۍ د لړۍ پیل له دې ځایه او حالاتو شوی وو.
زمش په سیمه کې سواد کیسه چې دا ډېر امپورټنت کیسه ده. په دې باندې موضوع دغه کې بیا سواد سری یو رنګ کلمینیشن پوائنټ وو. دا درې نیم 15 کال چې تیر شوي دي افغانستان او پاکستان کې دا ټوله یرغل څه شوي وو دغه بارني دا هغه رزلټ اخرې دو تر علي په سواد کې په پښتنو باندې ښکارا سو زیات په پاکستان کې. په افغانستان کې خو نو ظاهره ده ډېر پخوانی دغه نو ما فلم په پاکستان جوړو په دې چې دلته آسانو
په کراچۍ کې د دې فلم د کتلو لپاره په ګڼ شمېر کې خلک راځي. دلته میشت پښتون انځورګر ارشد خان مې کوي چې که څه هم دا فلم په اردو ژبه جوړ شوی ولې ماحول یې پښتون دی، باید ټول پښتانه او په خصوصي توګه ځوان کول دا فلم وګوري.
دا فلم کم او یو ډېر غټه واقعه یو ډېر غټ هپنینګ دی په دې وخت کې. زده ګڼه کې راتلونکي تر ګڼو کلونو پورې دا فلم خپل اثر کوي. واسي موږ په کار چې موږ دا فلم نه ګورو، خاص کر یو داسې په نوم باندې اردو دی خو وګورې په دې کې کردارونه، په دې کې تر دې پورې چې اداکاران، په دې کې سندرې، موسیقي، بیا چې کومه ایریا چې سینماټوګرافي شوې دا ټول تنوع.
جمال شاه زیاتوي چې دا فلم د هغه خلکو قصې دي چې تر اوسه یې عام ولس نه پیژني. نوموړی وایي چې په افغانستان یې هم یو فلم تیار کړی چې زر به یې په جوړولو لاس پوري کړي.
د ډېرو خلکو کیسې مشهور شوي دي، مګر دا هغه خلک دي چې ډېر اوچت قربانیانې ورکړي، خو مطلب پوه خلک وو، په مځکه مین خلک وو. افغانستان مې یو فلم یو سکرپټ تیار کړی دی، دا هغه سکرپټ نوم دی شو پرک. هغه د یو ځوان په باره کې دی لیونی وي او دغه سلیپ واکر وي. دا هغه سفر د کندهار نه ګونټانه مو به پوری دی.
د دې فلم په اړه په کراچۍ کې میشت د نوخار سیمې سره تعلق لرونکو ځوان اشفاق وایي چې د فلم کتلو نو وروسته ورته داسې محسوسېږي چې د غټول حالات یې په خپل سترګو لیدلې دي.
زموږ ټولو ملګرو دا اپریشیټ کړل چې را دا هغه ټایم کې څه شوي نو هغه موږ دلته کې په سینما سکرین باندې وکتل. بل ندی یو بل اړخدار چې په دې کې چې کوم د پښتو میوزک دی نو هغه زموږ د ملګرو او زموږ چې کوم دی نو هغه ډېر زیات خوښ شو.
په دې فلم کې د پښتنو بیلابیلو شاعرانو لکه حمزه بابا او غنی خان کلامونه هم ویلې شوي دي. جمال شاه نه یوازې د دې فلم جوړونکي دی بلکې لیکونکي هم دی او دی وایي چې دا فلم یو لومبه په پښتو ژبه جوړو ولې ورته کوم تعلیم یافته داسې پښتانه میلاو نشو چې پښتو او انګریزي په رواني سره ویلې شو. خو بیا هم دا فلم د اردو سره سره د پښتو ژبې سندرې او مکالمې لري. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شئی.